دا مشال ریډیو ده او دا محل په پیښور کې د غرمی دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. په دې خبری سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
د پاکستان وزیر اعظم د سینټ تر انتخاباتو وروسته پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن ګوندونو انتقاد کړی دی. د بی پولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه کړې او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس وایي له نن د سولې د زیارت کوونکي په توګه د عراق سفر پیلوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتقاد کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د ځنو غړو ووټونه اخیستي. عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مارچ پر درېمه په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف او د ائتلافي ګوندونو پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم نوماند یوسف رضا ګیلانی له اسلام آباد د سینټ غړی منتخب شو. وزیر اعظم عمران خان وویل انتخاباتي کمیشن د ښکارا پر ځای د پټو رایو لاري د سینټ انتخاباتو کولو پریکړه وکړه. د ل کمیشن غوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف د هغو سیاستوالانو نومونه د ښکارا کړي چې د په وینا خرڅ شول. الیکشن کمیشن د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په دسمبر کې سپریم کورټ ته وویلي ول چې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د سینټ انتخابات باید په پټو ووټونو وشي. عمران خان زیاته کړه چې د حالت ته په کتو ل قومي اسمبلی د باور رایه غواړي او کوي ترلاسه نه کړه نو د وزیر اعظم دند پریږدي. د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل چې د باور رائے پریکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوری غورځنګ کوي. د خیبر د ناروغیو مخنیوي اداره وایي په سیمه کې ملاریا په کمیدو ده، خو د لشمنایسس ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. دا دواړه ناروغۍ د دوو مختلفو ماشو له چیچلو خپریږي چې پکې ملاریا مرګونې ده، خو په لشمنایسس یا لشمینیا کې پر وجود لوی دانې راخیږي. د خیبر د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر نعمت شاه اپریدي پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت په ضلع کې د ملاریا د وړیا تشخیص او درملنې 40 مرکزونه جوړ کړي دي. دی وایي د حکومتي اقداماتو له وجې د ملاریا پیښې کمې شوې دي. اپریدي له ولس وغوښتل چې لشمنایسس تشخیص او درملنې لپاره د یوازې حکومتي کلینیکونو او روغتونونو ته ورشي. نوموړي وویل د لشمنایسس ناروغۍ ستنې یا پیچکارۍ ورسره کمی دي، ځکه چې دا دوا په پاکستان کې نه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان WHO یې هغه هیواد ته ورکوي. د زیاته کړه چې خلک دی د خوب پر وخت په شخانی یا مچردانی کاروي او بدې ډنډېدو ته نه پرېږدي او په خپلو کلیو کې د ماشو ضد دوا وپاشي چې ورسره د ناروغۍ مخنیوی ممکن شي. د بی پلو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې د بندیدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مشر رضا موینی بیګا مشال راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بیړنۍ او عملي اقداماتو اړتیا ده. په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو له کبله اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې د مارچ پر دویمه په جلال آباد کې په دوو جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي ووژل شوې. د دې بریدونو ذمہواري وسلوالې ډلې داعش منلې. موینی زیاته کړه چې افغان حکومت، امریکا، جرمني او فرانسه د جرمونو د نړیوال عدالت په پلټنو کې د دې جنایتونو د ورشاملولو په مخه د بی پیلوټه خبریالانو د ټولنې غوښتنې ملاتړ وکړي. له 2000 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان وژل شوی دی. او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس له نن د عراق په څلور ورځني سفر دی او ویلي دي چې هغه جګړه ځپلی او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د یو زیارت کوونکي په توګه ورځي. څلور اتیا کلن پادری بیگا په یو ویډیو پیغام کې ویل دی به د نورو دینونو ورونو او خویندو ته د دوستۍ لاس ورکړي او په عین وخت کې به په تیرو لسیزو کې د عراق د عیسویانو د لویو کړاوونو یادونه هم وکړي. پوپ فرانسیس عراقي خلکو ته په پیغام کې ویلي چې ورسره د ملاقات هیله لري چې د هغوی څیرې وویني او د هغوی خاورې او د لرغوني او لوی تمدن مرکز ته ورشي. دا یو کال مخکې د کورونا وایرس جهانی وبا له پیلېدو راهیسې د پوپ فرانسیس لومړی بهرنی سفر دی. ټاکل شوی چې نوموړی د مارچ تر 3 پورې په عراق کې په یو شمیر غونډو کې برخه واخلي. د پوپ تر ورتګ مخکې په پلازمینه بغداد کې د هغه د هرکلی لوحې لګېدلې او د اهل تشیع په سپېڅلي ښار نجف کې یو انځور ځړېدلی چې ورباندې په عربۍ ژبه د واتیکان بابا لیکل شوی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم د سینټ تر انتخاباتو وروسته وای له قومي اسمبلی څخه د باور رائے اخلي. نوموړي پر الیکشن کمیشن او اپوزیشن هم انتقاد وکړ.
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں پکے ہیں, ہمیں پتا تو چلے وہ کون ہے.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند او وزیر اعظم ټینګار کوي چې د سینټ انتخابات باید په ښکارا رائے شوې وي, خو اپوزیشن او شنون کی وسنۍ طریقہ سم بولی. د خیبر روغتیا اداره وای په سیمه کې ملیریا په کمیدو ده, خو د لشمینیا ناروغي پیخ زیاتیږي. دا اداره له اولس غواړي چې ایوازي حکومتي مرکزونو ته د تشخیص او درملنې لپاره ولاړ شي.
ملیریا ڈینگی و لشمینیا میرا بانی دیو کی رتے دے پارا سرکاری زیتا یا جکم امونگا انتخاب شوی زین غوتا دا خلق لگی.
افغان ولسمشر اشرف غنی له سیمایزو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د اوربند په عملی کولو کې رول ولوبوي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید 19 واکسینی بهیر روان دی او د کرونا وایرس نوو بڼو پر وړاندې د واکسینو موثریت تر بحث لاندې دی. خو روغتیا پالان وایي
د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. دا کومې اوخت بڼې چې د کرونا وایرس نن ستاسو د ټولو په وړاندې د شته واکسینونو اغیزناک دي.
او په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د افغان کاروباریانو غوښتنو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې د لومړي ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې دا د انتخاباتي کمیشن سیمواری و چې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅولو او اخیستو مخنیوي کړی و. نوموړي پرون مخام اولسته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن د پیسو په کارولو د اسلام آباد چوکۍ ګټله. د مارچ پر دریمه د سینټ انتخاباتو پر مهال په قومي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر اکثریت سربېره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم نومان یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد چوکۍ وګټله. انتخاباتي کمیشن د نوموړي د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي, خو په دسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي ول چې د پاکستان د آئین له وینا سره سم د سینټ انتخابات باید په پټو رایو وشي. هلته د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د اسلام آباد څوکۍ بایلل خای چې د تحریک انصاف ګوند غړي هم پر عمران خان باور نه لري. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د مارچ په څلورمه په اسلام آباد کې کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړو چې د سینټ په انتخاباتو کې پیسې چلولې او د اسلام آباد چوکۍ یې ګټلې. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو داسې ځکه وکړه چې اولس ته وښایي په عمران خان خپل د پارلیمان غړي هم اعتماد نه کوي. د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې د غوښتل د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه ونیسي او په دې خاطر یې پارلیمان ته په ښکار ډول د انتخاب تو کولو لپاره بل هم وړاندې کړو او بیا یې له سپریم کورټ د قانوني رائے غستو لپاره ریفرنس جمع کړو. خو الیکشن کمیشن عدالت ته وویل چې قانون وایي دا انتخابات دی په پټه وکړې شي. نوموړي الیکشن کمیشن ته په مخاطب کېدو وی
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے, آپ کی سب سے بڑی
دی وی الیکشن کمیشن ستاسو ډیر لوی کردار دی. ستاسو د ټولو نه لوی ذمہ واری پاک او صاف انتخابات کول دي. اول خو زه په دې نه پوهیږم چې تاسو عدالت کې ولی وویل چې په پټه انتخابات پکار دي. نو ماته دا وایي چې یو آئین چرته د غلا کولو اجازه ورکوي او بیا چې تاسو ته سپریم کورټ مقدر کړ چې زه په پټه دی وشي, خو دا غیر ستو چې د ووټ په جنګلو وکړي. نو کله موږ معلومات کول غوښتل چې زمونږ 15-16 کړي چې خرشي وي دي چې موږ ته خو معلوم شي چې هغه څوک دي. کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د دې صورتحال وروسته د فیصله کړي چې د مارچ په شپږمه د پارلیمان نه د اعتماد ووټ واخلي او که پارلیمان په بی اعتمادي وکړه نو د وزیر اعظم چوکۍ به پریک دي او په اپوزیشن چوکۍ به کینی.
ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے.
دی وی د دې خیال و چې په ما به د بی اعتمادی د ووټ تور راز وړاندې کړي او زه به دوی ته وایم چې سمدا زه تاسو ته انارو یا جوړجاړې درکوم او تاسو ټول سونه ختم ووم. نو زه بل ورځ د اعتماد ووټ اخلم, پارلیمان ته ځم او ورته وایم چې تاسو مخامخ وایي. زه ټولو خپلو غړو ته وایم دا ستاسو جمهوري حق دی. تاسو ویلی شئ چې تاسو د عمران خان سره نه, او په آرام سره لاس اوچت کړی چې اعتماد نه وي زب اپوزیشن ته لاړ شم. بل پلو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د سینټ په موجوده انتخاباتو کې د عمران خان خپلو پارلیماني غړیو په دې اعتماد ونه کړو او اوس د خپلو ناکامو پټولو لپاره د پارلیمان نه د اعتماد د ووټ اغستو خبره کوي. خو اوس په دې اعتماد د ووټ فیصله عمران خان نه بلکې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک کوي.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا
دے وہی مونگ گنو چی مونگ ثابت اکڑا چیتا دخپلو غڑی ہوئی اعتماد پانا خس نو دا پارلیمان ستامل گرتیا نہ کبھی نو اس بدا فیصلہ تا نہ کبھی اس با مونگ تا توائیو چی عدم اعتماد با کل کی گی پاکستان جمہوری تحریک پہ تا توائی چی عدم اعتماد با کل کی گی اور چرت با کی گی
کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه سرګندونو خو څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. خو له دې وړاندې کله چې د تیر کال د دسمبر په 23 نیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی په سپریم کورټ کې یو ریفرنس جمع کړو چې پکې ویلي وو عدالت ته حکومت ته د سینټ انتخاباتو لړکی قانوني رائے ورکړي. هغه وخت الیکشن کمیشن په سپریم کورټ کې خپل جواب جمع کړو چې پکې ویلي وو د پاکستان پاین آرټیکل 228 کې راغلی چې د سینټ انتخابات په پټکی
کی. اوریدونکو د سینټ انتخاباتو په اړه مو د وزیر اعظم عمران خان د وینا او د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری سرګندونو په اړه د سراج زهیر رپورت واوریدو. یو بل رپورت درورو په همدې موضوع په اړه د مارچ په 3 د سینټ د خالی څوکیو تر انتخاباتو وروسته په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنز بحث پیل شوه دی. واکمن تحریک انصاف او وزیر اعظم عمران خان وای د سینټ انتخابات باید د ښکارا رایو لارې شوه وي، خو اپوزیشن وای دا موضوع حساسه ده او که د پارلمان غړي پټ ووټ نه کاروي نو د بانفوزه نوماندانو تر اغیز لاندې راتللی شي. په اني وخت کې شنون کې وای د سنټ پر ټاکنو د تحریک انصاف نیوکه ځکه مناسبه نه ده چې د ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خپل غړو له شمیر سره سم د سنټ څوکۍ ګټلې دي. غلام غوس موضوع ته کتنه کړي.
د سنټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په جنرال سیټ د حکمران ګوند د امیدوار پر ځای د حزب اختلاف د امیدوار یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ وروسته وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو تور پوری کړي چې د سینټ په انتخاباتو کې بیا ناقانونه لاري خپلې شوې دي او د پیسو د لاري د وټونو اغستلو په اساس حکمران غوند د اکثریت باوجود د ماتې سره مخ شوې دي. هم په دې لړ کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید او ځینی نور وفاقي وزیرانو بیا ویل دي چې د سینټ د انتخاباتو په طریقې کار کې اصلاحات پکار دي. خو بلې خواته د اسلام آباد د سینټ د دغه یوې څوکۍ نه علاوه په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې د سینټ امیدوارانو په صوبایي اسمبلیانو کې د خپل ګوندونو د عددي شمیرو سره سم کامیابیانی ترلاسه کړي دي. لکه په خیبر پښتونخوا صوبه کې پاکستان تحریک انصاف د سینټ په 12 سیټونو کې 10 نشستونه ګټلي دي، خو تیر ځل په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې د سینټ په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند د عددي شمیرې مطابق 2 نشستونه کم ترلاسه کړي وو او د هغه سینټ د انتخاباتو وروسته بیا پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی 40 غړي د یاد ګوند نه په دی وجه وستدي وو چې په هغوی باندې د خپل ووټونو د خرڅولو تورونه لګولې شوی وو. د حزب اختلاف د ګوندونو د تحریک ویاند میا ابتخار حسین وایي چې په هر ډول انتخاباتو کې د غیر قانوني لارو چارو مخه نیول پکار دي او یوازې د سینټ لپاره نه بلکې د هر ډول انتخاباتو لپاره اصلاحات پکار دي.
چې څنګه عدالت وتوي او څنګه چې الیکشن کمیشن وي چې که یو اوټ ښکاره شي نو د هغې فایدیت څه پاتې شو، مطلب هغه رایه خو رایه پاتې نه شوه، که نه خو پابند رایه شوه، او چې کله اوپن شي نو بیا به چې کوم دی نو هغه یو دومره خطرناک شکل اختیار کړي چې کوم زورور خلک وي، نو د هغې مخې ته خو مطلب چې هر سړی وایي چې زه ستا یم او هغه د جمهوریت غرور به ختم شي، نو دا ډېر ټریکي خبره ده. خو مونږ دا خبره ضرور کوو چې داسې یو طریقه کار دې خپل شي چې دا
خبریال محمود جان بابر وایي پاکستان تحریک انصاف په پښتونخوا صوبه کې د سینټ د انتخاباتو په نتیجو خوشاله دي او چې کوم سیټ یې بیللې دي نو په هغه باندې د خپګان په وجه یې د سینټ د ټاکنو د جمهوری عمل په اړه پښتني راولاړې کړې دي.
کتو ګورې نو تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې خپل ځان کامیاب غني او خپل پالیسو ته کامیاب وي، او په بل اړخ وګورې نو چې کله همدغه کار په قومي اسمبلی کې خلک کوي او یوسف رضا ګیلانی ګټي د اپوزیشن د اړخه، نو تحریک انصاف وو چې دا ډېر غټ زیاتې شوې دي. مونږ به ګورو به چې دا ووټونه چرته نه دي تر خپل زیات ملو شو. نو که دا جمهوري عمل نو په کار دی چې بیا د جمهوري عمل په هر ځای کې دی ته د جمهوري عمل په نظر باندې وکتل شي چې بس د منتخب کینو دی د خپل ضمیر مطابق ووټ استعمال کو.
دا ځل د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې حکمران ګوند غوښتل چې انتخابات د پټو ووټونو ورکولو په ځای په ښکاره ډول د رایو ورکولو د لارې ترسره شي، او د دغې لپاره یې یوه قانوني مسوده هم په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې وه، او په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو ریفرنس هم داخل کړی و. خو په ښکاره ډول د سینټ د انتخاباتو فیصله نه سپریم کورټ وکړه او نه حکومت او حزبي اختلاف په دغه اړه په پارلمان کې څه فیصله کړې وه، او په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي وو چې د سینټ د ټاکنو لپاره اصلاحات کول د پارلمان کار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په خیبر ضلع کې د ملیریا او لشمینیا د ناروغیو کنټرول اداره وای په سیمه کې د ملیریا ناروغي په کمیدو ده، خو لشمینیا ناروغي البته اورس تر بلې لا خپریږي. چارواکو د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل د ناروغیو د کنټرول لپاره یې په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې د خلکو تشخیص او درملنه کیږي. خو د لشمینیا ناروغي ښکار ماشومانو کورنۍ وای د بچو په مخونو یې د دانو داغونه پاتې شوي، او له حکومت غواړي چې د ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې ولټوي. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د خیبر ضلع د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته ملیریا کیسونه راکم شوي، خو لشمینیا په زیاتېدو ده. دغه ناروغۍ چې د مخصوص ډول ماشو چیچلو نه لګي د خیبر خلک یې متاثره کړي. د خیبر ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام سوپروایزر نعمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې مو د ملیریا لپاره 8 مرکزونه قائم کړي او د خلکو علاج پکې وړیا کیږي.
د ملیریا چې کومه د دغو 8 سنټرو نه موږ سره کومه ډیټا راځي، په 2019 کې دا ډیټا ټوټل ملیریا چې کوم کیسونه هغه 9000 وو سر پاس، او همدغه کیسونه بیا په 2020 کې چې کوم ټوټل کړي موږ هغه 6000 راغلي دي. یعنی تقریبا 50% پورې دا شی کم شوی. او هغه وجه دا دي چې کوم دوایانې هغه په وخت باندې را رسیږي، چې کوم علاج یې دا خلکو ته فری او مفت ملوږي، دې وجه نه دی دا شی را کمیږي. ملیریا، ڈینگی او لشمینیا مهرباني دی وکړي د لپاره سرکاري ځای ته یا چې کوم موږ انتخاب شوی ځای نه غوته د خلک لګي هلته رجستریشن وشي، دا ځي تر جنیوا پورې. هغه په بدل کې میډیسن راځي، همدا نیټس چې کوم راځي مچردانه دم پوند بنیاد باندې راځي.
نعمت شاه اپریدی وایي په خیبر ضلع کې لشمینیا زیاته شوې، او د دغې ناروغۍ علاج هم د خیبر په درې واړو تحصیلونو کې روان دی.
2000 کې د مونږ سره تقریبا 7000، د 2019 کې کم 6000، یعنی د ملیریا په نسبت دا د ګراف پاس کې زیاتیږي. لشمینیا د علاج لپاره مونږ سره 3000 دی. یو مشين دی چې په ګرمالی په وجه باندې دغه دانه علاج کوي، هغه دوا اکټیویټي او کار کوي لګیا دی، یو په لنډی کوتل کې یو په جامروت کې، یو د دې لپاره کیپسول دی فوسین الحمدلله په لوړی کې ټول خیبر کې شته، کافی مقدار باندې شته، او صرف پای کې دوا جو چې هغه د تو نه کالو نه زیات موشوم یا زنانه یا غټ ور کې آی خړای شي ته لاندې نشو خړلې، هغه ته ریکمینډډ نه دی. درې مونږ سستنی سنه فل حال لکه په زنو سنټرو کې شته، زنو کې نشته دی. ستنه نشټوالی وجه دادو دا په پاکستان کې جوړیږي نه، دا د فرانس نه راځي، دبليو چی راخلی، بیا ډونیشن په ذریعہ باندې ټریبل ایریو دغه ته ور کوي. چې پروتین بیمارو کې مهنګ ترين علاج هغه لشمینیا دی، او الحمدلله پاکي 80% ټریټمنټ هغه د مو په سرکاري زینو کې اویلیبل دی.
مکرم خان خپل شپکلن لور جمرود سیول روختون کې لشمینیا مرکز ته علاج لپاره راوستلې او دی وای لشمینیا سره په مخ داغ پاتې شو او په کار د حکومت متبادل علاج بندوبست وکړي.
دا لشمینیا ولا تقریبا څه کم دوه کال وشول او د سرکاري هسپتال کې مې ورته تقریبا 11 ستنه مو ولې لور میں لشمینیا وہلے ٹول وہلے خواہ نہ ٹکی گنور ٹول ٹک شوال خواہ ڈیری کی وہ کمی گنا من دا چا لور سکنم دا مخامخ دا مخ ٹک شی چھ خط ریکا بانی دا چا بیا مثال پیغلا چھ وہ دا مخ دانی دغ پاتی چھ نہ بیا بعد خبر
صاحب نور پر دی وای حکومت دی دغ نہ روغی و دا مخنیوی ل پارا کوٹلی گامون پور تکڑی
خزا دا وای ما چھ پدیم باندیم نہ کی چھ ما مچردانی ور کڑا یا سال ما یوستن ہوا ہلا ادے پار گاٹ کا دم اچتے دل دی چے چے یو جینے یا معصوم نر حلک می آغا پا دیسی زی بندی لشمین یا وجی چی آغا دا مخ بندی دخ پاتی شی نو آداغ ارمشه دا پارا چه دا سی یو ذهن که جوڑ شی چیر دا خوب مثل بدرنگ اخکاری نو دا زمونگا پاکستان گورنمنت دا کم ڈاکتران چی دی کم سپاتال محکمه دا دا پکار چی پا دی بندی مخ که سوچو که چیر دا داغ بس سرکل جوڑ شی چیر داغ جدید علاجی وشی و زمونگا دا سهولت زمونگا دا جمرود پا دا خکولی اسپاتال که چی بیلڈنگ بندی دیر غارتی خوب داسې سہولت پکې نشته.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي په کار ده خلک په کلیو کې د خپل چاپېریال خیال وساتي، مچردانیو استعمال دې زیات کړي او د ګندو اوبو ډنډونه دې ختم کړي او نالۍ کوڅې دې پخې کړي او د ماشو ضد سپرے دې هم وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له خپرېدو مخنیوي په موخه واکسینی کمپاینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغیز زیات او په ځینو کې یې کم ښکاري، خو ډاکټران وایي کم موثره واکسین هم د کووید 19 پر وړاندې ګټور دي. په خیبر پختونخوا کې له 20,000 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل روان دی. په یاده هغه صوبه کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي چې دوه ستنې خلک له کووید 19 ناروغۍ محفوظولی شي. دا چې تر اوسه پورې د کووید 19 کم ډول واکسین څومره اغیزناک دي او د موثریت اندازه یې ولې له یو ځای څخه په بل ځای کې فرق لري، په اړه یې د بشیرګواخ رپورټ اورو.
په خبر پختونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په ښه توګه روان دی او تر اوسه په هیچا کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پختونخوا د صحت په اداره کې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیل یې له روغتیایي کارکوونکو کړی او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کومو خلکو ته د واکسینو ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 150 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي، خو کومنګ دا وګوري اوس پورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منځ کې خلکو کې لګېدلې دي، ٹھیک شو، او دا یوازې پاکستان نه دی، دینه علاوه 12 ملکونه دي چې کې د ګلف ډیر ملکونه دي، په برازیل کې لګېدلې دي او الحمدلله رزلټ سیم خ دي. مونږ دا ویکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوسه پورې مونږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سو سایډ افیکټیو نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوسه پورې سینوفارم چې کوم مونږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی. دو ڈوزز دي، یو ڈوز چې ولګي بیا درې هفته پس بل ڈوز لګي او 85% پورې تقریبا د دې افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي او د بیمارې نه خلک بچ کی.
امریکای، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته حمله غلې دي. رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن خود لیدی. همداراز د هند کووا واکسینو اغیز 1.3% راپور شوه دی. د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړنی حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوې د اغیز فیصدی 2 ده. د برتانیا او سویډن شریکو ویکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبري ایجنسی لیکلي چې که دوهم ډوز یې درې میاشتې پس ورکړل شي نو اغېز یې 6% ته لوړیږي، خو په اسرائیلو کې یې اغېز 92% راغلی. د ویکسینو د اغېز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا ویکسین لګولی دی وایي چې د هر ویکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنا چې ویکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثر وي. نوموړی د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینې پر خلاف ښه اغیزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغیزناکتوب موږ ته ډیر جوت ده، له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغیزناکتوب نه نو د کره ساینسي فکتونو نه منکریدل دي، نو هغه خوځښت په خپل ځای ده، خو د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. او پاسو د وارینس خبره او د وایرسونو د اوختې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغیزناکتوب خبره، دا کمې اوختې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغیزناک دي. که چېرته یوه نوې اوښتې بڼه راشي نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډیر لږ وخت کې په لابراتوار کې ډیرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوښتو بڼو په وړاندې هم اغیزناک کړي.
اوریدونکو د بشیر غاخ رپورت مو اوریدو. هم د کرونا په اړه یو بل رپورت در خبرو. د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلی دی چې په کرونا وایرس د زنو لوبغاړو تر اخته کېدو وروسته یې د پاکستان سوپر لیگ په نوم سیالۍ ځنډولې. خو نوموړي پرون ماښام په کراچۍ کې خبري غونډې ته دا ونه ویل چې سیالۍ به بیا کله پیلېږي. د کرکټ بورډ چارواکو پرون ویلي وو چې د وو کورنیو او بارنو لوبغاړو د کرونا وایرس ټیسټ مثبت دی، نو ځکه ورسره د سیالیو له ځنډولو پرته بله لاره نه وه. خو دوی زیاتوي چې ټول لوبغاړي به زر واکسین شي. تر اوسه د پی ایس ایل اتلولۍ 14 لوبې شوي دي او 6 سیالۍ یې پاتې دي. نیاز علي خان له کراچۍ څخه معلومات راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو آفیسر وسیم خان د مارچ په څلورما ماښام د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبري غونډه کې وویل چې د 20 فروری نه تر اوسه پورې د ملکي او بهرنو و لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي، نو د سوپر لیگ د نورو ټولو سیالو د ځنډیدلو اعلان وکړو. دا خبره منم چې موږ د پاکستان سوپر لیگ شپږم سیالۍ وځنډولې. نن ورځ نه صرف زموږ لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره، د لوبډلو لپاره، د هر چا لپاره ستونزمنه ورځ وه. موږ په لوبه کې د کرونا د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کړی، خو بیا هم د 20 فروری نه تر اوسه پورې د وو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. موږ نن سهار یو اوږده ناسته وکړه او د کرکټ لوبډلو د مشرانو او د نورو ټولو په مشوره مو دا سیالۍ وځنډولې. هغه زیاته کړې چې حالات ښه شي نو د سوپر لیگ د کرکټ د پاتې سیالو لپاره به وروسته پریکړه وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د اسلام آباد یونایټیډ، کوئټه ګلیټر او د لاهور قلندر د وو لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. د مارچ په لومړۍ نیټه د اسلام آباد یونایټیډ او د کوئټه ګلیټر ترمنځ د سیالۍ وړاندې د اسلام آباد یونایټیډ د لوبغاړي فواد احمد د کرونا ټیسټ مثبت راغلی وو. له هغې وروسته د نورو لوبغاړو ټیسټونه وشول. د پاکستان کرکټ بورډ ډایرکټر ډاکټر سهیل سلیم وایي چې لوبغاړو ته د کرونا د ضد واکسین ورکول هم پیل کړی شوی دی. په کراچۍ کې د صحت محکمه وایي چې په روانو 3 ورځو کې به د کرکټ ټولو لوبغاړو ته د کرونا واکسین ورکړی شي. د پاکستان سوپر لیگ د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت ته اجازه وروسته د پاکستان کرکټ بورډ لومبه 40% خلکو ته او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه چې د لوبې په وخت لوبغالي ته راشي. د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د پی ایس ایل پړومبو سیالو کې خواوشا و نیم زره او بیا وروستو 3 سیالو کې شاوخوا 15,000 کسان سیالو کتلو لا راغلي وو. خو اوس د سیالو د ځنډیدلو وروستو د پاکستان کرکټ بورډ ټکټ اغوستونکو ته د ټکټ ټولو پیسو واپس ورکولو اعلان هم کړی دی. د پاکستان سوپر لیگ د شپږم سیزن پرانستا د فروری په 6 په کراچۍ کې شوې وه. په کراچۍ او په لاهور کې د کرکټ 4 سیالۍ کې دي، 14 میچونه شوي دي او 6 سیالۍ وځنډې دي. یوازې د پښتانه د دیوړاندی پروس کال په مارچ په ولسمه د پاکستان سپر لیگ د پنځم سیزن اخري څلور لوبي په لاهور او په کراچي کې د کرونا لاملا ځنډیدلې وي او بیا دغه سیالي تیر کال په نومبر کې په لاهور او په کراچي په لوبغالو کې د نندارچیانو د لیدو بغیر شوي وي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي سخت کال پاکستان سپر لیگ کې د دیرش نه زیات بهرنو لوبغاړو برخه اخیستا. د سیالو ځنډیدلو وروسته د آسټریلیا یو لوبغاړی ډین کرسټن د مارچ په څلورمه د کراچي نه خپل ملک ته روان شوی دی او نور بهرني لوبغاړي به اوس د کرونا د ټیسټونو او د هدایت وروستو کولی شي چې بیا خپل وطنونو ته لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. پامیر ساحل بدر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتقاد کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د ځینو غړو ووټونه اخیستي دي. عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مارچ پر درېیمه په قومي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف او د ائتلافي ګوندونو پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ نوماند یوسف رضا ګیلانی له اسلام آباد د سینټ غړی منتخب شو. الیکشن کمیشن د نوموړي د تازه څرګندولو په اړه څه نه دی ویلي، خو په ډسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي ول چې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د سینټ انتخابات باید په پټو وټونو وشي. عمران خان زیاته کړه چې د حالت په کتو له قومي اسمبلۍ د باور رایه غواړي او که یې ترلاسه نه کړي نو د وزیر اعظم څوکۍ پرېږدي. خو د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته خبریالانو ته ویل چې د باور رایه پرېکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوري غورځنګ کوي. د خیبر د ناروغیو مخنیوي اداره وایي په سیمه کې ملاریا په کمیدو ده، خو د لشمنایسس ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. دا دواړه ناروغۍ د دوو مختلفو ماشو له چیچلو خپرېږي چې پکې ملاریا مرګونې ده، خو په لشمنایسس یا لشمین یا کې پر وجود لوی دانې راخیږي. د خیبر د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر نعمت شاه پریدي پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت په ضلع کې د ملاریا د وړیا تشخیص او درملنې 48 مرکزونه جوړ کړي دي او خلک دې عمل ته ورځي. د بیپولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مشر رضا موینی بیګام مشر راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو اړتیا ده. په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو له کبله اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې د مارچ پر 2 په جلال آباد کې په دوو جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي ووژل شوې. د هغو حملو ذمهواري داعش وسلوالې ډلې منلې. او د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس لنن د عراق په څلور ورځني سفر دی ویلي دي چې هغه جګړه ځپلی او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د یو زیارت کوونکي په توګه ورځي.
لن خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي همکارۍ او د سازمان لغړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. غنی پرون مازیګر د سازمان 14 سرمشریزي ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مازدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
لې یو پراخور بند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانه خبرې چټکی کړی ډیر اړین دي. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شو یو. هغه وخت راغله دي چې دا تاریخواله چې زموږ خلک هوا دي په یو وژنځي اړول دي پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي غړي فوزیا کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نوښت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقه د یو کال له تیرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
د احمد تکل رپورټ مو اوریدو. هم په افغانستان کې پاتې کیږو او خوست ته ورځو. د خوست فعالان وایي که ځوانان یو لاس شي نو کولی شي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه اوربند او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی پرون د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په دې عمل کې د ښځو ونډه هم مهمه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ځوانانو هم ګډون وکړ. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له شپږویشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت مشال راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده د پای ته ورسیږي.
د نوی نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپي کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړه چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلی وو لس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دلاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. مینان موږ هم او په تل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وی وایخلو او د ورون سره څنګ په څنګ دغه غاک بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصول ته دروستو لار راوړي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیلول ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکي رول لري.
د وی ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختي او دکبختي تسو کولای شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانونو ونډه ډیر اړینه ده، بل خصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې پر پروسه کې یو ځانای چې ډیر زیان مندره دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانونو رول په سولې پروسه کې ډیر مهم دی.
خوستې پیغله بشرا ماتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سولې کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزوما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستای پیغلشته خو یواز لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال تر فوزي عملیاتو مخکې یو شمیر افغان وګړو کاروبارونه لرل. په دوی کې بیا ځنې وای پاکستان حکومت د ناامنیو او عملیاتو کې د لنګو دوکانونو او کاروبارونو تاوان ورکړي. دوی له مشال ویډیو سره په خبرو کې وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ته د خپلو زیانونو تفصیل ورکړي خو لا ورسره مرسته نه ده شوې. چارواکو بیا وای د ټولو افغان وګړو د تاوان معلومات ورسره دی خو پر دې موضوع د پاکستان په عدالت کې قضیه روانه ده او چې هر وخت فیصله شوه د مرستو پیسې به ورکړي. عمر وزیر تفصیل لري.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضربیازه به عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې د نورو وزیرستانیانو په څیر دی د دوی د تاوانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یو کور او دوکان ضربیازه به عملیاتو کې ډنګ شوه. دا تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشاه ډام دې تر پخیل کې مې خپل شخصي کور وو. ایوب مارکیټ کې مې دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په ضربیازه اپریشن کې ډنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. سرمایامو چلارلا ها په ضربیا زبا پرشان کې ختم شو. موږ ته هم بیا چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان ځانمن خلکو په شان د وخت ځانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکو غلام وای چې میرامشاه ملا خان سرای کې دکان لرلو. انتظامی ورنه د خپل دکانونو تفصیل وخت وو ورته رسوله خو لا ور سره مرسته نه دی شوه.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروتوم په ډنډي کې په ملخان سره کې مې دکان وو د ډک کورونا ډک د څلرش غنټو کې مشت عام راکې چې په زر بیا زب کې وته یوړې موږ راوختي یو او موږ دا خایش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمون هم ډکړي دي ورکړي مدي او موږ خپل لسونه د توانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خایش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزای مزایي ورکړي توانونه ورکړي. موږ هم خایش غواړو موږ خپل معلومات ځنی واخو موږ د پلاری چې موږ ته معلومات راکې.
عبدالرحمن وای چې 15 کالای په میرامشاه کې تیر کړی. هر سای په ضربیازه به عملیاتو کې ختم شوی خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې می دکانو دا ارسته ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغانی کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي خپل د کورو خپل د دکانو هغه دی ګلاب خان بدنل ته راوړي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړي. خبرې پی روانې دي خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي دا دوی شمیر او تحقیق پس با لمرستو نه پاتې کیږي. ضربه ازب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه پرنګ شوی ول چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرست اعلان شوه او زیاتره غزمنو د غمرستې تر لاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هری چهارشنبه پورس په درینیمو او د هری جمعه پورس په دونیمو بجو ل مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ویډیو اوري. د خیبر ضلع د بری باړي زخخیلو مشران او ځوانان وای د نا امنۍ لوجې ډیر زیات اغیزمن شوی دی او له حکومت سره یو ځای د وسلوالو پر ضد مبارزه وکړه خو وس حکومت له پامه غورځولي. دوی وای کورونه ویجاړ دي او د ژوند له بنیادی اسانتیاو بے برخې دي. خو په قامی اسمبلی کې د خیبر د خلکو استاد وای د زخخیلو په ګډون یې په ټوله سیمه کې پرمختیایي کارونه کړي. البته اقبال افریدی د خلکو د ستونزو د هواری ژمنه هم وکړه. فرحت شینوارې له خیبر نه.
د خیبر برې باړې د زخخیل کوم وګړي وای دوی هم د ترګری په وخت د نورو کومونو په څیر ځپل شوي، کډی کډی وي او کورونه ویجاړ شوي او اوس چې په دې وروستو کې خپلې سیمې ته ستانه شوي نو د ژوند بنیادي سهولتونو نه محروم دي. د زخخیلو د تورې ویلې یو اوسیدونکی جندوله پردی مشال ریډیو ته وایي
ډېرې لرې ځنه موږ ځنو نالکه وبروري الوکان غریزه ده لکه سهولت بمبوم بم نشته رای داسې بجلی نشتارای چې مولا یو بجلی وی حکومت مخاوی کنا د مې اپیل درای چې یاره متد شمسولا کوول شي ځکه چې بجلی شتانه نو د شمسولا کوی چې متد ول شي شمسې ته په ولا ګنو متد به سہولت شي کني مو ډیر سخت په تکلیف کې بو په لول کې 2000 پر کورونا به تقریبا د سه پالاکا کې د ټولو خلکو داس مساله ده ځکه چې ټوله لکه او کوی شتانه د لره لره زنه بچنی وی داس یو ځو بل ځکی چنی وی د غزن زنانه درومي عام په جمی کې وچی شي به د پرسلی کې لکه بیا خې وی لول یې برابر وی کا بس هغه وی دا غوبب کې ډېری وی کنه
د زخخیل کوم ځنې نورو سیدونکو هم را سره د خپل کلیو په نمائندګۍ مشکلات شریک کړل.
زمونږ راجملیک نوم دی زخخیل کوم سره تعلق سوتو تپن زودین دو سروي نو شوی مې سروي نام پوتی وران کې چکو دا لوک کې شوی را غا کوم ټوکنې ورکړی هغه پیسې نه یې مې شوی 12 مستکه لوکې ولا خو سروي سره شوی نو مې ډېر ډېر بار بار مطالبې وکړلې دا سروي چې دا سروي مې لا وشي غریبون خلک څوک پټینټونه کې وسه دل څوک در په ډیره ګرځي دل
هغو دین بچونو مارو کون زودین یې بیا مې کون سره خلې حکومت سره ودارې ده و سره څنګه څنګه به ګرځي دل بیا حکومت تر سره کوچی لار یې بندې باندې کړه وی وی سیمې پالوکا کې داسې تک لیپرای چګورا چچوبی له ساده تقریبا خلکو لاره ویلوړی ری خره خره کاچری ویلوړ دی میټو له خلکو به کې مزدوری کړله کماندراسه شتارای کنه مخ کې نه مندراسی رو ماسترون کې نشتارای
اول مسردور نومو کورونو یعنی محلو روډونه ویره ودل تلی ورغلی پاکي بخي مشکلات ای کټون کا خرچ کوم دی خرکا چر بوند کټ کی برسیرام ته تړلای نه الله سوته کا سانه جن ویره ودل طرف نه نیولوی نو مله په څه تکلیفونه بوند رسو څه کم نه کم چینه مویل رسوګی امرشی یین بخي چې کوم دا درې مې سم په سپټول نه لري رسول په سپټولونه خو به خینشتا یعنی سکولونه لري ورکو مدرسې دا چې کوم دا مو نشتا سروې چې کوم دا مو نشتا یو مشکلات نه او بچ لکه وسو به څومره هم شایره په ټوله دنیو کې الله ربول عزت هم پیدا کړی او بون چې کوم ته مو ته دره مصیبت چې او بون مو ته پټم نری بلوک شوې
باړې تیرانه د کومي سملې لپاره منتخب شوې غړی اقبال پردی وای د زخخیل کوم په شمول به په ټوله حلقه کې پرمختیایي کارونه تر سره کوي
روډونه شروع دي سکول پکې جوړي کالج پکې جوړ شو نو دغه شانتي په مختلفو علاقو کې په بره تیرا چې کوم اخیری حدود دی پاکم د زخخیل لپاره د واټر سپلای سکیم منظم شروع دي سکول هم سٹارټ دي او په در رواني سو وختو کې چې کوم زموږ استیجز دي یا ای پی پروګرام دی په دې کې پوره حسابته مختص کړی دا په الګ ورځو کې به ټینډري شروع شي نو ان شاء الله پوره پوره موږ د دې سمرسته کو او دوی له موږ ان شاء الله ولزیز د کورونو ماویزه د سرکو جوړیدل او سره سره د واټر سپلای سکیم دا چې کوم د وبو مسله ده دا په دا علاقې کې ډیره ضروری و هم ده نو ان شاء الله موږ خپل کوششونه جاری دي او ځنې ټینډر شوی دي ځنو باندې کار روان دي او ځنې لګیا دي چې کوم غټه حصہ ده د ترکیاتی سکیمونو نه غا تقریبا په دافته یا دومه کې یا دریمه کې به ته ټینډر پوره ورسیږي نو ان شاء الله زموږ د ترقی عمل به تی شي.
چارواکی وای چې باړه تیرا میدان او بر باړه کې په 2018 کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سر ته رسیدلی او امن پکې بحال شوی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو بې روزګاره دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي. دوی وایي د لسم دولسم څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکي بې روزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبارونه شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور حال د اسرار علم مومن په دې ریپورت کې
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګ ټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړی. وایي دا وخت په خبر پختونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بې روزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
physics political science zoology computer science business and management padi ki de postuna announce kari di kana odre dre postuna ko badni ki yo post de pri nor ki dre dre postuna di no chemistry ki 118 pts obadi ki post da gum di ari apply kare da education ki 23 kare da for maths ki 50 doctoran di apply kare da for physics ki 9 di پولیٹیکل سائنس کی 21 دی زوالوجی کی 37 دی کمپیوٹر کی 14 دی بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی اکاڈمی کی اور سیٹ دی اوغا 29
ڈاکٹران دی اپلائی کړی دا. د چرسدی رشید جان چې په 2000 کال کې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ډی کړی وای دا وخت دا او نورو شپږ رونه یې بې روزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګورو چې دا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیات ده نو دا سره چې سروایول ډیر ګران شي نو الله تعالی نه دعا کوم چې رسوم د زړه دا حالات ښه شي.
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بې روزګاره دي چې څه باندې 400 یې په خبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسییشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بې روزګاره دی وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساینسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړی دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ډومبې هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بې روزګاره دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي خو د په خبره د بې روزګاره ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نو موله وای دوی به څه کوي چې لومړیتوب زیات ولستو ځوانانو ته ورکړي.
د خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام او یې کومه د ځوانانو ته تقریبا 10 لک 40 12 لک تقریبا 20 لک پورې هی ته موږ ګراند ورکړل د خپل روزګار لپاره. مثلا سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغیږي تقریبا هر کال کې دی په زرګونو ګریجویټ فارغیږي نو ټول د لپاره وو ګورنمنت جابس چې دی پروواید کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع
کی. خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه مرستيال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.5 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګري لرونکي ځوانان دي. د وسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه ده هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
د اسرار عالم مومن رپورٹ مو اوریدو. د روانې خبری غړی اخری رپورٹ دراورو. د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ په خپل تازه رپورٹ کې د کووډ 19 جهانی وبا له وجې په حقوقو اثراتو ته کتنه کړې ده. د ادارې د مارچ په څلورمه په خپور رپورٹ کې په حکومتي تګلارو کې د بدلون وړاندیز کړي چې ورسره د بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي وشي. په رپورٹ کې د چین د وضعیت په ګډون د کووډ 19 واکسینو پر ډیپلوماسۍ، د ښځو پر حقونو، بېوزلۍ، نابرابرۍ، پر روغتیايي کارکونکو او د پاخه عمر لرونکو په حقونو د وبایي حالاتو اثرات بیان شوي. د رپورٹ مهمه برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای چې د کووډ 19 ناروغي جهاني وبا په نړۍ کې د بشري حقوقو بحران رامنځته کړی دی. دا خبره ادارې د مارچ پر څلورمه په خپل نوي خبر شوی رپورٹ کې کړې ده. په رپورٹ کې په ډېرې هبادونو غږ شوی چې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا کووډ 19 ناروغي یو جهاني وبا د ګرځولو یو کال پوره کېدو ته نږدې دی، له دغه روغتیايي بحران نه د وتلو لپاره پکار ده چې په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. په رپورٹ کې پر حکومتونو غږ شوی چې د کورونا وایرس واکسینو د جوړولو او په مساوي ډول یې خلکو ته رسولو لپاره په ګډه کار وشي. په 450 پاڼو مشتمل رپورٹ کې په ګوته شوی دی چې د کووډ 19 جهانی وبا له امله د بشري حقوقو په تحفظ کې څه نظامي نیمګړتیاوې پیدا شوې چې د انساني حقوقو سرغړونې د زیاتېدو سبب ګرځېدلې دي. د هیومن رائټس واچ مرستیال مشر تیرانا حسن ویلي چې حکومتونه او کمپنیانې د واکسینو په ګډون هغه وسیلې لري چې دغه وبا له منځه لاړه شي. نو اوس دا په دې منحصره ده چې آیا هغوی د دې لپاره سیاسي ژمنتیا هم لري که څنګه. هغې په دې خبره ټینګار کړي چې له دغه وبا نه د وتلو په خاطر حکومتونه باید په نړۍ کې په مساوي ډول واکسینو ته لاسرسی باوري کړي، ګنی دا خطر شته چې نابرابري لا زیاته شي او د راتلونکو کلونو لپاره انساني حقونه بیا هم تر خپو لاندې شي. ادارې په خپل رپورٹ کې ویلي چې صحت ته د کووډ 19 وبا خطراتو ته په کتو پر ځینو حقونو د پابندیانو جواز جوړیږي، خو ډېرو حکومتونو د ولسي روغتیا په برخه کې لارښوونو ورکولو ته توجه نه ده ورکړې او ځینو بیا په واک باندې د قبضې او د بشري حقونو ځپلو لپاره دغه وبا د یوې آلې په توګه استعمال کړې ده. اداره وایي چې ځینو حکومتونو په تګ راتګ داسې بندیزونه لګولي چې روغتیا ته له ورپېښو خطراتو سره سم او مناسب نه دي. اداره وایي حکومتونو توپیري پالیسیانې خپلې کړي او انتظامي چارواکو د ګامونو عملي کولو لپاره ځینو وختونو کې د زور او تشدد استعمال هم کړی دی. هیومن رائټس واچ وایي د کووډ 19 وبا رامنځته کېدو سره د ولسي روغتیا په نظامونو کې هغه کمزوري په ډاګه شوي چې د ژوند ژغورلو لپاره ضروري طبي پاملرنې ته د ولس یو شان لاسرسی نه لرلو یو مهمه وجه ده. اداره وایي چې د وبا له امله د روغتیايي کارکوونکو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او د عمر رسیده خلکو په ګډون پر معذورانو یې خراب اثرات پرې باسلي. بیا په جیلونو کې قیدیان هم د ناروغۍ له ګواښ سره په داسې حال کې مخامخ دي چې په یو ځای کې په خرابو حالاتو کې ساتل کیږي او مناسب طبي سهولتونه نه لري. هیومن رائټس واچ وایي د کووډ 19 ناروغي وبا د جنسي تشدد زیاتېدو یو وجه وګرځېدله چې په خاصه توګه د ښځو او جینکو خلاف د کورنۍ تشدد زیاتېدو پیښې رامنځته کړې. د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي په خاطر حکومتونو د تیر کال په اپریل کې سکولونه وتړل چې د نړۍ په شاوخوا 192 هیوادونو کې له یوې اندازې سره سم شاوخوا 1.4 بلیون ماشومان ښوونځو ته نتلل. داسې اندېښنې دي چې ډېری برخه ماشومان چې د وبا له امله تعلیمي سلسله منقطع شوه په تعلیمي بهیر کې به له خپلو ملګرو شاته پاتې شي، په کم عمر کې واده کړل شي، مزدوري به پیل کړي او کله سکولونو ته واپس لاړ نه شي. د ادارې په خبره غنو حکومتونو د ټولبند کوارنټین سماجی فاصله او بازارونو د تړلو لپاره اقدامات وکړل چې د ډیرو خلکو اقتصادي حالت ورسره سخت اغیزمن شو. هیومن رائټس واچ لیکي د بابا لامل د کارکونکو طبقه د حقوقو تحفظ یقیني کولو اهمیت هم په ډاګه شو چې د ناروغې په صورت کې باید له تنخوا سره د رخصتۍ حق ولري. هیومن رائټس واچ لیکي چې حکومتونو د بیان ازادۍ او پرم نه جلسو باندې پابندي لپاره هم دغه وبا د یوې پلمې په توګه استعمال کړی ده. پوز او پولیسو خبریالان، بلاګران، مظاهره کوونکي او هغه نور په جسمانی توګه ځورولي چې د کووېنولس وبا پترس کې پر حکومتي تګلارو تنقید کوونکي وو. اداره وایي چې نړیوال بشري قوانین د دې باور ورکوي چې هر چاته د ژوند، صحت، د معیاري ژوند حق ملاوي. دا بیا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې د ولسي روغتیا په برخه کې د خطراتو مخنیوي وکړي او ټولو ته طبي سهولتونه ورکړي.
دا مشال تر سنگوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.